اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوها کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون ویلي چې په دې کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوها کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان وژلي او 15000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر بم د دماغ د نشه د غوزه، امر موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د زیاول حق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولیس راتلی چې ما ته څه وستو، ما ځکه معلومات خپله یم چې په خپل ټاپ خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کمانډر صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دی د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کیږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهاله جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بلل دي. د زیاته کړي چې د نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړي چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولاړ. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپل ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجه او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب مزک څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړي او له یو جریب مزک څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلي بنیا کړي چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه غدا د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه ده چې خوړو درملې لګ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو درملو لستونځ سره مخ دي.
دلته ویني چې غذایي مواد د سره کم دي ورډيري کې د دوا مواد او شی ورباله کې برابر له خلک د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو سي ډیر زیات سيادت خواړه را کول ډیر شب وای نو برابر ډیر عزیزانو نه به جوړې دلته ته د عملیان خواران ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجي څوک ورور بنای انجي وای دي سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د سر کومک کی او روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابره کړي یا پرختون کې داخل د دې سره همکاري وکړي یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دیو کې کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشترک کول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کڅه هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت لنسکوریدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د متادینو د درملنه مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندې کړي خو لښپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د متادینو د درملنه لزینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې متادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي بدن درد تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیايي کارکونکو ورسره نه وي خای د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په متادینو کې د زهر استلو نه خې نخاني څه دي په دې پړاو کې متادین له سړول ستونزو سره مخ کیږي د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو موتاد باید څوکړي چې د زهر استلو پړاو په اساني ور باندې تیر شي په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په متادینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي.
په متادینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد تر لاسه کړي. دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اسهالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کېدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کېدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر استلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي، خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي، دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي، د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاءالحق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې ضیاءالحق ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګبدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دغه تیګه ده لیران تدری وره لاړه بال دری وره نه بیا تی په عمل وسو نو موږ مرګری وو بس د براتوی له شغه ده راځه جمعش ته موږ او تا خو ته راځه یو جمعه لاړه ما بل جمعه لاړه ما بل جمعه باندې شلاړه ما دوی بس بندار نه وویل دا ساز او دا شایان مو پکې په دې بندار کې دوی هم دا وویل ما ته خوب را ته دوی بس هاو ما ته ته اون شد دوه او کزه تا تم خوب ندازی بس هم آقا یه واره لما و سرسه ما خیلی کسو ما بزنیم آقا خواهم با میشه پوس و ما سی دخل اختیار و لفریت ما خوب بزنیم نه آقا لفظم نگوان و ما در میوی غوخ دلستی دشپی بایدار و اسم سوکچی شرشکی بین میسی بس دلوه جنر آقا لما کل کل به دماغ در کار میکاو سی تو سوپی گرفتار است اول وقت تو که خود یه زر اونه که بیا و روز دباو شه نشه بنا اومد در کار بخور نرکاو مجبور بوم سوال به منشا که ولا به من کار کو کنه کوای به من سوی دا اوس دا خپل زه مکنه شی نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدا مېدا مې سیدا مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به نرسیدل د سلوجا به نسو جګر است څو کو بنده ونه ګور اوس زه سیو ما سمو دو ورځې زه رو پی کار کوم 500 ورو پم په مواد زی دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازان خو مې پرې ده از پیسې ده ته خیمه زون خو مشه کی خراب کړای دا چې څوک ملللر نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم لري زکه سي اقتصاد مې پکې زي زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نیمه به مواد کې مې بي کنه مزه غواړم مشه زوی مې انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زولیدم خلدنا چې ټول پولی راتوي نو ته څه ورته مزه کومه معلومات خپلایم څه په خپل تاسو په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې له ما سره به خونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دې څه وخت سوې دي چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمون دي یوازې نور لرم هغه نور مې باز وخت ما ته اسمه ته کالي واغ او مکتب کې دې څه ټول ګرځي واغ لري زه هم څه په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیې قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
قومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زه تاسو په خدمت کې یم
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تبا شلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دومر آسانه حل کی گی خدا نن بایی حل کم وای چه دول مشکل ده
مشکل ده ده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخیسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی سیب ده تاسی چه وای است ما خود تروسا پوری پدی بارا که هیچ هم نده وریده لی
که نمانه دادی ده مشران بدر تا وای
پوشم خا اوز دارا تو آیاست چه زیچم رسه در سره کولشم
کماندان سه مونگل ساخیانو ندیر تنگ شویو
ساخیان اوز دوم را دیر شوی چه کور او کلی پسر خیسته
نه ساخیان خودم را دیر ندی لکن نشیان مشکل داده شه هم دا ساخیان پر زوانانو نشی مواد خرسه
ریختیا هم چه طول فساد پا ساخیانو که دی
هو سیب که ساخیان پر کلیوالو نشی مواد خرس نکی نو زوانان به نشی مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول دی نشی موادو تغر به پخپل ور طول شی
خاجی سیب خبره برا لنده کو دا ساخیان چوک دی چنو میگه و پا کمو کلیو که اوسیگی
قومندان سیب ساخیان دیر خکاره دی طول کلیوال خپل ساخیان پیشنی داده مونگه مکمل لست را وره
بس دا موخه کار کرده دی چه لست موی را وره دی لست را که
ها داده قومندان سیب ها دای لست دی پا دی لست که دی ساخیانو طول معلومات لکل شوی دی
بس اوز بزور سر جور شم تاسی بیغم اوسی نور با پا کریو که دی ساخیانو نومم چوکوان نوری
کور دی وادان قومندان سیب
کور دی وادان منو ندیره میروانی
سلامت سیب قومندان سیب
بس زنوزم چه کار لرم اول کار بمیده غوی چه دی ساخیانو چاره وکم
راجی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیرو جان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله، ستړی مشی.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا، دغلته په دغه چوکۍ کینه.
سمه ده قماندان صاحب، دادی کیناستم.
خیرو جان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قماندان صاحب، تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هر خیرو جانه، ډیر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وای؟
ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشئی مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یار قماندان صاحب ژوندی اوسې، پنجکه
بېغمه شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي. او پزړک می دمنه ولولې را پروي. او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ، ستاده پنګړو شرنګ، هر سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي. او پزړک می دمنه ولولے را پروے. او سادہ بنگڑو شنگ شنگ